Det kan fan vara.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلۍ زتوګه د افغان کډوالو د استلو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لزګونه زره افغان کډوال له ایران استل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې له کار او تعلیم هم محرومې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړې تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پوز پر یو موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوزیان وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوزیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوزیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوزیانو د غزمې په موټر بمبري دوه شو چې په کې لک تر لګه ديار لس پوزیانو وژل شو او د ملکيانو په شمول څلور وسنور ژوبل شو. د پاکستان د پوز مشر مارشال عاصم منیر د پوزیانو جنازې ته تللی وو او هلته هند تورن کړی چې د دغه بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوز دا تورونه بي ځای بللې دي. د پرونی او بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ترامپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې دا ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یو اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوی. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سي کې بیګا شپه هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو تر څنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپوریا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوپ پر ضربو ناک اوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کله هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لید.
دا محل د ایران هیواد د شارس حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکړي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې میرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زموږ زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزی چې پانګونه پکې وشي خو زموږ فزو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروښتي چې د سر او مال زیان یې اړولی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکي همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ستنېدلې لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو ضربالاجل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. محمد موحدی پرون د جون په 28مه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نخطو وروسته له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړه چې تیری څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاتې ویشتمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ دېرش زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللې او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځایه مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړي. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
یګ ناروژي بوشه کې پیګيري وکونم.
دی وايي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیس حکومت نوې صفه پیل شوی واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ دراتونکو لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې باندې ښنې داسې محل دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدنه د دې هیواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 26مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یوه اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکول دواړو سره یو ډول چلان کوي.
حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد د شاره څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. آیا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلی دی بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو او سم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دی چې دوی یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاته ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لپ فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګه کڅوم په لوړه بیا تمامېږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګه د شپې ل 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلق د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بي برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقون نشټوالی ډېر شوی ده او د برقون نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون زیره مست کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کو نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینه کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت لامل د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړان دي د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وای چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبان موږ ته خبرداري راکړی چې هغه نو وی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او غږ کې باید یوازې د نن نوابري دل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کومه ستونزه مخنیوي دي نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي.
تدیدات‌های بسیار ایجاد کرده برای کرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه‌هایی که
د مراسم او در منځلو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګیدلې دي. لدی ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه خوتل شي. ان ویلې چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه وه موای او لمایک نه کار ماخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځون کې سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځانګړي مراسم تر سره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځون کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان و چې د ډیرو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومي وسله والی ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروشتري. دا چې زیانونه څومره دي صفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پایل راهیسې د روسیې تر ټولو لوی هوایي حمله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچي ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 29 ویل د بریډ پولند او متحده هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیز کې د لکټر لګښپګو سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیز کې د لیویف او ایوانو فرانکوئسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې د پروژه او په مرکزی اوکراین کې پولتا وه هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدو نغه کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوې برید هغه هڅه هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هماله د غیر ساري ناروغي شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بيماريانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بلا بل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام ته ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کرخلس ولې د قرقل سیمه اوسیدونکو یو وسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر ځلا د بیل بیل ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول اومندوارو مېرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
زیاده نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنم ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوب بیوزله دی او روختی خدمتونو تا لازرسه این نلری. قرقل سیمه که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دومندوار خوز و ماشومان مرشوی او دوی هم بد وضعیت رسیدلی دی.
دا افغانان داسې وخت روغتیایي مراقبتونو خدمتونو او اسانتیاو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو لامل له ویجړسوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدماتو زیربناوي ته د جوګانه دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار او کړي وای جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو دي چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لپاره ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمينه برابر کړي او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي. دغه ښځې وای ک چیرته لدوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه، اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه
خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس خزی په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډیر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په 2 میاشتو کې 3,386 ښځینه کارکوونکې لرلې، او د کال نور وخت کې 13 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
وڅ
زعفران
نه ته
پروسس کوي.
دا وایي ډیرې دا خزي چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکې او سرپرستانی دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخې کاري زمینی برابرولو لامل په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکی لقب هم ترلاسه کړای دی. د هرات ولایت بل اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې لنګدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګری په برخه کې کار کوي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باید به خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
در زعفران نوخه کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوز مو خوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیده گی نندرتون نون تا نغوخ تلگی گی اجازه نره کول کی گی نری نو خزینه پیریدون کی جلا کی گی وحرانه نندرتون نون تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نره کول کی گی چه پلورنزی او دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولای.
دا خزیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریز برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله لاسا کال 1.5 لک زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستيال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل
امسال کښت په سات اولی قرار دره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کړه
سږ کال کښتونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي. دا د لپاره چې کال په کال زعفران کاران فروزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل مقتدې د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړای شو.
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو مخې تیر کال د ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوی وو او سکل اټکل کیږي چې ل 45 تر 50 ټنو راټول شي. د غټولنه وای د محل په هیوا دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده. خو په خبره له هیوا د بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د کال په مرغومي میاست کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هله احترامات تاسو ټول قدر منو درنو سکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه سکون کې برتر او غوجور او صحت مند او سچې د صحت چمې پتنوي درنو ګللې سکون کوله کسان چې زما رب تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللې سکون کوله کسان چې مور تاسو 13 ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او څه ذکري. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای شوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل شو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیر ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمات، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړي وو. خپل ټوله ژمنې دغو کارو ته وقف کړي وو. یعنې چې کومه هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنې مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر، د شیګونو، د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هغه په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جی د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زکون کوز مرا استاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوفړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یوز لبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو د کسرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیره ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبستل چې مرمن همیره ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زكون کوم مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسمه اسمتي ورداګ ده. ولولو چې مسمه اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو لهو مرمن څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي ورداګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره زده کړې دي او تر کومه حده پر یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي. یعنی خپله ماسترۍ په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست ولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو، یعنی په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې تور کول سوو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هلمن دیم چې تردیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات تر لاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن ماسومه اسمتی ورداک څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعیا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک ژوند سره ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن ماسومه اسمتی ورداک دیت مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتی او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن ماسومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مړشمول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی ماسومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې د تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311
me
پیما دستایما.